ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجد بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره انیس اجمل او د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یار ملګری دي د افغانستان په کندوز کې د وسوالو ترڅنګ په پاکستان کې د کشمیر په اړه باندې د ټول ګوندز دی کونډې حال د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات مو در له هم راوړي د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې بعد دوه ونې د خبرونه مشالونه او د سولې پر لور وړاندې کوو خو اول خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان په پارلیمان کې د هیواد او هند ترمنس پتاو تریخوالی او پنورو چارو خبرې کیږي د هلمند چارواکي د دغه ولایت د ناوې ولسوالۍ د سکوت خبره ردوي او په ایتوپیا کې د مذهبي مراسمو پر مهال پټیل ماټیل کې سباندې 500 کسان مړه شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د پارلیمان ګډه غونډه په اسلام آباد کې دوام لري د مشال ریډیو خبريال د پاکستان سرکاري میډیا په حواله وايي په غونډه کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د انساني حقوقو خلاف ورزيانو د کنټرول په کرخه او د موجوده صورتحال په اړه خبرې کیږي د مشال ریډیو خبريال وايي د پارلیمان غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند شاه محمود قریشي د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق او د پیپلز ګوند بلاول بټو د خبرو پر مهال ویلی دی چې د هند په موضوع دوی د پاکستان وزیر اعظم سره ملګری دي بلخوا چارواکي وایي وسلوالو تیر شپه د کشمیر په شمال کې د هندي پوسټ په یو کیمبرید کې یو هندي سرتیری وشلې او یو یې ژوبل کړي پولیس وایي تیر شپه شاوخوا لس نیمې بجې لږ تر لږه شپږ وسلوالو د هند تر انتظام لاندې کشمیر په بارامولا سیمه کې په پوځي کیمبرید وکړ او د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوې پاکستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي د کندوز روغتیایي چارواکي وایي چې په ښار کې روانې جګړې ورته یو مړی او 15 زخمیان وړل شوي دي د کندوز ته یو روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل نن مشال لیډیو ته وویل چې په زخمیانو کې تر ډیره ملکي وګړي دي بل لور ته د کندوز د امنیتي قمندانې د امنیت امر محمد معصوم هاشمي نن مشال لیډیو ته وویل چې دا مهال د کندوز ښار په څلورو برخو کې درنه جګړه روانه ده خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل وسلوالو طالبانو د خبر پاڼې په خبرولو ادعا کړې چې په کندوز ښار کې جګړه روانه ده او د خارسو پوستې تر خپلې ولکې لاندې راوستې دي د هلمند چارواکي د دغه ولایت د ناوې ولسوالۍ د سکوت خبره ردوي د دغه ولایت د والی ویاند عمر زواک نن مشال لیډیو ته وویل چې د ناوې امنیه کمانډان ورسره درې ملګري د یوې سخت نښتې په ترڅ کې وشل شوي دي عمر زواک وویل چې ناوې ته تازه دمې سرتیری رسیدلی او د ولسوالۍ د مرکز څخه وسلوال په شا کړل شوي دي له دې وړاندې نن پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ناوې ولسوالۍ د سکوت خبره تایید کړې وه او ویلي وو د دې ولسوالۍ امنیه کمانډان احمد شاه سالم هم پکې وشل شوی دی وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ د نیولو تر څنګ بیا ویلي چې افغان ځواکونو ته یې درنا مرګ ژوبله اړولې ده د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د ماین یوې چاودنې څلور تنه وشلې دي د دغه ولایت د امنیې قمندانې د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي نن مشال لیډیو ته وویل چې دغه ماین په یو بایسیکل کې وسلوالو طالبانو سه پر سه کړی وو نوموړي وویل چې چاودنه د درزاب ولسوالۍ په بازار کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په منځ کې شوې ده د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې د افغانستان د مالی وزیر وای افغان حکومت به سبا د بروسلز په کانفرنس کې له پوره چمتووالي سره ګډون وکړي اکیلی له حکیمی نن په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل د هغو مذاکراتو له مخې چې افغان دولت له نړیوالو مرسته کوونکو سره کړي دي څه د پاسه 3.5 میلیارده ډالرو ژمنې یې ترلاسه کړي چې د بروسلز په کانفرنس کې به اعلان شي نوموړي زیاته کړه چې دوی یاد کانفرنس ته اړوند اسناد هم تیار کړي دي د افغانستان په اړه د کانفرنس به سبا د بلجیم په پلازمینه بروسلز کې ترسره شي د قبایلي سیمو له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د روایت له افغانستانه د پاکستان د قبایلي سیمو کډوالو د راوستلو لپاره انتظامات مکمل کړي دي د خبره نن له مشال لیډیو سره د یاد ادارې مشر محمد عارف خان وکړه خو نوموړي ویل چې له افغان دولت سره تر خبرو وروسته به د کډوالو د راوستلو لړۍ پیلوي
دلته بالکل وی آر الریډي مونږ ته ټیوبل شروع کړی دي مونږ ورته کمپاؤنډ شروع کړی دي مونږ ورته سټاف هغه ته تیار کینولې دي تاسو انتظار دی نو هغه د دې انتظار دی چې د پروسس اف ډیسکشن یا نیګوشیشن
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي ځینې کډوال چې دا مهال په افغانستان کې دیره دي وایي د پاکستان لخوا پرې لارې تړل شوي دي. په پاکستان کې د ښځو غورځنګ یا تحریک نسوا وایي په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان کې له ښځو سره زور زیاتې نه په ډاګه کیږي چې له وجې په ښځو تشدد مخ په زیاتېدو دی. پرون په کراچۍ کې د یاد غورځنګ لخوا د جوړې شوې غونډې یوې ګډونوالې ګلالۍ مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان په پختون میشتو په ځانګړې توګه قبایلی سیمو کې د کلتوري او ټولنیزو بندیزونو له کبله په ښځو کورنۍ تشدد نه په ډاګه کیږي. په ایتوپیا کې د مذهبي مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې څه باندې 50 کسان مړه شوي دي. د ریپورټونو له مخې په ارومیا سیمه کې دا پېښه وروسته لاغې وشوه چې پرون پولیسو د حکومت سي د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس وکارول او هوایي ډزې وکړې. د ایتوپیا سرکاري رسنو د سیمه ییزو چارواکو له کوله ویلي چې په دې پېښه کې 250 کسان مړه شوي. اپوزیشن هم ویلي لږ تر لږه 50 کسان د دې مذهبي مراسمو په ترڅ کې چې شاوخوا 40 لکه کسانو پکې برخه اخیستې وه مړه شوي دي. او اخیری خبر دا چې د ترکی چارواکو په امریکا کې د میش دینی عالم فتح الله ګولین ورور نیولی دی. فتح الله ګولین په ترکیه کې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې په لاس درلودلو تورن دی. فتح الله ګولین چې په خپل سر په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي په نوموړي د انکرې لخوا تور دی چې په ترکی کې د وروستۍ ناکامې کودتا تر شا لاس لري. د ترکی اناتولیا سرکاري خبري ایجنسی پرون خبر ورکړه چې قطب الدین ګولین په استمیر خار کې د یو خپلوانو لکور څخه نیول شو دی. هم دې سره د مشال لډیو خبرونه ختم شو. لزم همکار رفت انجم درته د کرن صوبې د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے دیش پیسې اخستل کیږي او په 1.5 روپے 50 پیسې خرڅيږي. یو یورو په 1.4 روپے 50 پیسې او په 1.5 روپے 60 پیسې. یو درهم په 23 روپے 40 پیسې او په 28 روپے 45 پیسې. یو پاوند په 1.2 روپے 50 پیسې اخستل کیږي او په 1.5 روپے 60 پیسې خرڅيږي. یو ریال په 20 روپے 80 پیسې او په 20 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسې او په 1 روپے یو کم شپېته پیسې. په یو پاکستاني روپے 2.9 ایراني ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستاني روپے 2.29 ایراني ریالونه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو سریرج غنټو کې به په پېښور، کوئټه او بنو کې موسم خشک وي، خو په هزاره او ملکن ډیویژن کې به د باران امکان وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم سلیرش وي. په بنو کې به 8 او 24 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 سانتي ګریډ او کم نه کم 16 سانتي ګریډ وي.
زموږ تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار انیسا اجمل او د موسم حالو د کرنسو به رفت انجم وړاندې کولو. د دې خبرونې د زنې د سر موضوعات دادی. کارپو او سیاستوال افراسیاب خټک وای هند او پاکستان کې داسې خلک شته چې جنگ غواړي.
نو حالات خو په دې لحاظ تشویش وړ دي چې هند او پاکستان منځ کې تاوتریخوالی دیر سوا شوی دی او بدقسمت سره دواړه غواړه داسې خلک شته چې د جنگ د معنی غږوي.
پاکستانی چارواکي وایي مونږ افغان خاورې ته اوړېدلي د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنېدو ته تیاری نیولې دي.
دلته بالکل وی آر آلریډي مونږ ورته ټیوبویل شروع کړي دي، مونږ ورته کمپاؤنډ شروع کړي دي، مونږ ورته سټاف هغلته تیار کینولې دي. آرمی از ریډي.
د مدني ټولنې پښتني ښځې وایي په ښځو د تشدد په اړه کره معلومات نه ترلاسه کیږي.
بلوچستان هم داسې صوبه ده چې هغه ډېر زیات لکه داغي باره کې سټیټسټکس او دغه نه راځي، خو فاټا باره کې خو بالکل الته کې خو هغه کانسټیټیوشن هم نه دی ایکسټینډ شوی، اوس په باندې خبرې کیږي چې فاټا مین سټریم کو غني مین سټریم کو.
د خبرونې پر رښتینې مې کې مشالونه او د سولې پر لور خبرونې هم لرو تر پای مملتیا وکړي. مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپکو بجو پورې نه خپنې غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. لکه څنګه چې تاسو اوریدل هندي چارواکي وایي وسلوالو 13 شپه د کشمیر په شمال کې د هندي پوس پر یو کیمبریج کې یو هندي سرتیری وجلې او یو جوړ کړي. خو پاکستان په دې اړه سن دی ویلي. بلخو له هند سره د توتري خالی پر موضوع نن د پاکستانی وزیر اعظم په مشرۍ ټول کندي د غونډه را بلل شوی چې تفصیلي احمد الله راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې بانند ګل پورس د ملک د مختلفو پارلماني سیاسي ګوندونو ګډه غونډه کیږي چې پکې به د هند انتظام لاندې کشمیر او په لائن اف کنټرول د تاوتریخوالي په حق له مشترکه کړنلار جوړوي. د وزیر اعظم دفتر په خپل یو بیان کې وایي چې غونډه کې به د سیاسي ګوندونو مشرانو ته په کشمیر او د لائن اف کنټرول د امنیت په حق له تفصیلي بریفینګ ورکړي کیږي. د ذکر ده چې دا غونډه په یو داسې وخت کې رابلل شوې ده چې هند د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د سرجیکل سترایک داوا کوي، خو پاکستان د هند دغه داوا رد کړی ده. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په غونډه کې به د پیپلز پارټۍ چیرمین بلاول بټو زرداری، د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی، د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محمود خان اچکزئی، د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور او د ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار نه علاوه د مختلفو پارلماني سیاسي ګوندونو مشران او غړي به هم ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ یو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د هند پوځ وایي وسلوالو تیره شپه د کشمیر په شمال کې د دوی پر پوځي کیمپ برید کړی چې پکې یو هندي سرتیری وژل شوی او یو ژوبل دی. دا برید په داسې وخت شوی چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په وړي سیمه کې په همدا قسمه برید کې 19 هندي پوځیان وژل شوي وو. هند وایي چې د دغه برید تر شا د پاکستان لاس دی او همداراز له دې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې. دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ کوم لور ته روان دی او کارپوهان د دې ممکنه حل څنګه ګوري، د اصرار عالم مومن په دې رپورټ کې تفصیل ورکوي.
په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپوه پرسیب خټک وایي دا مهال د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې او حالات ډېر د اندېښنې وړ دي. نوموړی وایي په دواړو هیوادونو کې داسې خلک شته چې جنگ غواړي.
نو حالات خو په دې لحاظ تشویش وړ دي چې هندو پاکستان منځ کې تاوتریخوالی ډیر سوا شوی دی او بدقسمتۍ سره دواړه غواړه داسې خلک شته چې د جنگ د معنې غږوي او په دې خبره ځان نه پوهوي چې کوم ځای کې چې اټمي وسلې موجود وي هغلته کې د دې په دې باره کې خبرې کول هم یو قسم ته مجرمانه کار دی، ځکه چې دا خو یو قسم ته د ژوند د تباهۍ او د منځ وړلو خبرې دي.
خټک وایي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې نورې هم د خرابېدو پر لور روانې دي. همدارنګه څرګندونې په نوې ډیلی کې د سیمه ییزو چارو کارپوه دیپک سنگ اهم کوي. خو نوموړی وایي په دې وروستیو کې د هندوستان لخوا په پاکستان کې د هدفي عملیاتو ترسره کولو اداوي او د پاکستان لخوا بیا د دې اداو بیا اساسه ګرځولو سره داسې امیدونه پیدا شوي چې کېدای شي دواړه خواوې جنگ ونه کړي او خپل ولس پر دا قسمه خبرو مطمئن کړي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې حالات د خرابېدو په لور روان دي او په دې کې تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د جنگ د لارې د مسلې د حلولو هڅې روانې دي. د هندوستان د ولس او حکومت یو برخه غواړي چې د پاکستان لخوا د مسلو مخه اوس ایوازې د جنگ د لارې نیول کېدې شي، خو د هندوستان لخوا په پاکستان کې د هدفي عملیاتو ترسره کولو ادعا وو او د پاکستان لخوا بیا د دې ادعاو بې اساسه ګرځولو دواړو خواو ته د خلکو په ذهن سازۍ کې مهم او مثبت رول لوبولې.
کارپو پرسیا پټکوای پاکستان د خپل خارجه سیاست په بدلولو سره کولای شي چې له خپلو گاونډیو او په ځانګړې توګه له هند سره خپل اړیکې خېکړي. نوموړی زیاتوي باید پاکستان دا وجوهات معلوم کړي چې افغانستان، بنگلادیش، بوتان او هندوستان ولې په اسلام آباد کې د نومبر په میاشت کې کېدونکې د سیمه ییزې همکارۍ یا سارک په سرمشریزه کې له ګډون څخه انکار وکړ.
دا کانفرنس باندې د لاو د ملکونو د سیمه ییزو ملکونو په دې کې د نه ګډون فیصله کولو په وجه باندې پاکستان ته پر هم ډیر سوالونه پیدا شوي دي خارج سیاست ته. کلا
په ستمبر میچ کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د هندي فوجانو پر کیمپ بریده چې لږ تر لږه اتلس هندي فوجان پکې وجل شول، هندوستان یې پړه پر پاکستان اچوي خو پاکستان دغه تورونه ردوي. له دې وروسته هند په سارک غونډه کې له ګډون څخه هم انکار وکړ. که څه هم کارپو اپراسیا پټک وایي چې په دغه سیمه کې موجود هیوادونه د خپلو بهرنیو چارو پالیسیو په بدلولو او خبرو د لارې په سیمه کې امن پر ځای کولی شي، خو په نوې ډیلی کې کارپو دیپک سنگ وایي
ما ته د مسلې حل نه دی معلوم، خو دومره به وایم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باید خبرې جاری وي او زما په خیال د مسلې حل یوازې د کشمیریانو په لاسو کې دی او باید چې له هغه وو پختل شي چې هغه یې څه غواړي.
کشمیر کې لوګو کوئی پوښتنه چاهیے کی کیا ہے
سولوشن. یاد وی چې پتیرو وو لسیدو کې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر سر دوه واري لوی لوی جنگونه شوي. او د تیرو دریو میاشتو رهیسی په کشمیر کې حالات روستو له هغه بیا کړکیچن شوی چې د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې یو وسلوال برهان وانی چې پاکستان یې ازادي غوښتون کې او هند یې ترهګر بولی او وجل شو. لدی وروسته د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې د مظاهراتیانو او هندي سرتیرو ترمنس پنخټو کې څباندې اتیا کسا وجل شوی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر طرح کرے بدرنګ څه کدا چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونه په دې برخه کې وردو افغانستان ته د افغانستان په کندوز کې نن د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړه وه په دې اړه باندې تفصیل د اجمل آریان ناورو
تیره شپې رئیس وسلوالو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا سیمو باندې خپل وسلوالو بریدونو ته زور ورکړی ده اوس مهال د سپک او درنو وسلو ډس د کندوز ښار کې اوریدل کیږي همدارنګ ځای اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبان د کندوز ښار لودیز لوري ته یعنې د قهوهخانې سیمه همدارنګه د زراعت باغ سیمه د کابل بندر سیمه صدرک سیمه دا سیمې هغوی نیولې دي او جګپړو ودانیو ته ختلي دي له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دي خو بیا په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قوماندانۍ د امنیت امر محمد معصوم هاشمي وایي چې اوس مهال د کندوز ښار څلور خوا او سیمو کې د افغان وسلوالو لوري کلک مقاومت خودل سوي دي طالبانو وړاندې هغه وایي چې په دې جګړه کې وسلوال طالبان ته مرګ ژوبلم او ښته خو نوموړي دقیق ارقام ونه ورسې څومره کسان ته مرګ ژوبوخته ده.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دوه
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن بری تا تعلیم چرته نن وتا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه په خوارې ځای خو دی
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تر پایه مو ملتیا وکړئ د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې بعد سولې پر لور او مشالونه خبرونه اوري ورو ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. اسوسییټډ پریس لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د وروستۍ کړکیچ له وجې د پولي دواړو غاړو ته د عامو خلکو ژوند متاثر شوی دی او پلان جمونو سیمو کې خلک وایي باید دواړه هیوادونه دغه شخړې یو حل راوباسي چې دا شان دوی هر کال د خپلو سیمو د پریښودونه هم بچ پاتې شي. دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناو.
اسوسییټډ پریس لیکي د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ د پولي دواړو غاړو ته د خلکو ژوند متاثر کړی دی. خبري ایجنسی لیکي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د خلکو عادي ژوند روان دی. سکولونه او مارکیټونه هم خلاص دي خو بیا د هند تر کنټرول لاندې په کشمیري کلو کې خلکو خوندي سیمو ته کډې پیل کړې دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په اتم جولای د یو بیلتون پالی برهان وانی تر وجلو وروسته په کشمیر کې احتجاجونه پیل شول او د هغې له وجې د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو. وروسته بیا د سپتمبر په 13مه نیټه د کشمیر په اوړي سیکټر کې د هند پر یو پوځي اډه په یو وسلوال برید کې 13 هندي پوځیان وژل شول، چې هند یې تور په پاکستان ولګو او د دواړو ملکونو تعلقات بیا سخت کړکېچن شول. خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د اوړي تر پیښې وروسته هندي چارواکو دا هم وویل دوی پاکستان ته پر بهیدونکو دریو سیندونو بندونه تړي، او له دغې خبر راتلو سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې سختې شوې. هندي چارواکي وایي دوی د سپتمبر په 9 نیټه د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یو کلي د تراګرو په پټنځایونو هدفي برید کړی. بلخوا د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو د څانګې مشر لیفټیننټ جنرال آسم باجوا خبریالانو ته وویل د هند دغه دابې دروغ دي چې دوی په دغه برید کې تراګر په نښه کړي دي. هغه وایي د هند لخوا په ډزو کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شول، او له هغې وروسته پاکستان ځوابي ډزې پیل کړې. باجوا وایي هند پر لائن آف کنټرول د اوربند خلاف ورزي کړې ده او باید په سختو ټکو وغندل شي. د هند خواته چارواکي وایي که څه هم اوس حالات آرام دي، خو په خلکو کې ویره ده او دوی غواړي خوندي سیمو ته کډه شي. د هند خواته د کور کلي یو اوسیدونکی موهن لال وایي هر کال دوی د داسې مشکلاتو تیریږي او باید په اړه یې اوس یو دوامداره حل راوستل شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیښتې مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې د کډوالو موضوع ته تاسو پام راګرځوم. په قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ویلي په افغانستان کې میشت د قبایلی سیمو کډوالو خپل سیمو ته د لیږدولو لپاره حتمي پریکړه نه ده شوې. د یادې ادارې مشر دا خبره په داسې حال کې کړې چې د افغانستان په خوست او نورو سیمو کې میشت کډوال شکایت کوي چې له افغانستان څخه پاکستان ته راتلو پر مهال د لارو بندېدو له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل لګولای اچاورو.
په قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای مشر ویلي په افغانستان کې میش د قبایلی سیمو کډوالو ستنولو لپاره انتظامات مکمل شوي دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د کډوالو خپل سیمو ته د لیږدولو لپاره حتمی پریکړه نه ده شوې. له مشال اډو سره په ځانګړي خبرو کې د یاد ادارې مشر محمد عارف خان ویل په افغانستان کې د میشتو کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو لپاره ځینې لارې ټاکل شوې دي، خو په حکومتي کچه خبرو ته انتظار باسي. نوموړي د بیکورو شو د واپسۍ او انتظاماتو په اړه ویل
already مونږ ته ټیو ګل شروع کړی دي، مونږ ته کمپاؤنډ شروع کړی دي، مونږ ورته سٹاف اغل ته تیار کینول دي. آرمی از ریډی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ریډی. بس انتظار دی، نو هغه ته دی انتظار دی چې ډیټا فائنل شي. ډیټا از ناٹ دیٹ امپورټنٹ، بٹ دی پروسس اف ڈسکشن یا نیگوشیشن چې لکه غلام خان یو ایریا دا خو مونږ دای د اسانتیا د پاره د کوک فود مونږ په سیمه مخ کې ورکړي دي. هغه انتظامات هم شوه دي چې لکه دی ویل بی پرووایډډ 1 اور 2 اور 3 چې او یو ټیمپرری کیمپ ته سټیجن کیمپ ته هغه نو بیا په کخیل ته دی چې څوک په کخیل کې سابېږي.
د افغانستان په خوست او نورو سیمو کې د قبایلی سیمو بې کوره شوي شکایت کوي چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ورتللو پر مهال د لارو بندېدو له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د اف ډی ایم ای مشر عارف خان وایي تر اوسه پورې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ پر دې معامله خبرې نه دي شوي او دا دوه اړخیزه اړیکو باندې منحصره ده. نوموړي ویل چې پولیټیکل انتظامیه او فوج به په افغانستان کې د میشتو کډوالو د واپسۍ په اړه حتمی فیصله کوي.
لکه زیات تر دی انډیا سره چې ټینشن زیات شوی دی آی ډونټ نو خو دا زیات تر پولیټیکل اډمنستریشن ډیل کوي او آرمی چې کوم دا غزه کې کوم چې سکیورټی کنسرنس آرمی کوي نو دا زیات تر پولیټیکل اډمنستریشن کوي دین وی آر ټولډ اباؤټ چې دا څه څه دی نو چې کله موږ سره څه شیر شي دین آی ویل بی ان ا پوزیشن ٹو ټیل یو چېن دی آر وی آر ایکسپیکټینګ دیم ټو کم اوور ټو پاکستان.
طارق خان په وینا فوج او نور ادارې خپل هڅې کوي چې په افغانستان کې مشت کډوال په با عزت توګه خپل کورونو ته ستانه کړي. په داسې حال کې چې د کډوالو د واپسۍ د تنظیماتو خبره کیږي، په کمی اسمبلی کې د کورمی استازي ساجد حسین توري دا خبره منلې چې په پارلمان کې د هغو کډوالو د واپسۍ په اړه تر اوسه بحث نه دی شوی.
قومی اسمبلی کے خود اپوائنٹمنٹ نے ریسٹ کرے ویلز الدا کی فاٹا باندھ ریفارمز باندھ مطلب بے شروع دے ڈیبیٹ شروع دے نو دا منیت او خوبیا مطلب ہے جو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن شروع دے دا خبر ہے وہ مو ضروری او چکم اگا آئی ڈی پی چکم می پ افغانستان تے لارڈ دی اوے پارا مطلب جو باقاعدہ چیک پوائنٹس خیلی دی سو پپلا نیو فلانی چیک پوائنٹس باندھ رہا سو یا پٹنڈے پر رہا سو اور یا وہ غلام خان باندھ رہا سو دے پتہ نہیں چلے تے سوچ تو سے کرے رہے چمرا افغانستان کی مطلب آئی ڈی پی جدید ڈائریکٹ خبر سو باندھ رہا یا مطلب مقبل باندھ رہا تھی بلکہ یہ قسم کا بزنس شروع شو رہے پکوار میں جان سہ کے
ساجد توری زیادہ کڑا چی دغا کڈوال پا غرونو اوڑی چی لڑی تکلیف سر مخا مختی او دا دغا خلقو لپاری یہ پخپل سیمو کی زائینہ ہم جوڑ کڑی دی اخوا پا خوز کی مشتو کڈوالو لمشا لڑیو سر دا ٹیلیفون لاری پا خبرو کی غختہ نکڑی چی دا پاکستان حکومت او فوج دی دا دوی دا واپسی لپارا جدی گامو نواخلی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام یو بل موضوع تر راغړوم او د خبرونه په دې برخه کې ورجو کراچۍ ته د خلکو د حقونو لپاره کارکونکو تحریک وایي په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان کې لمرمنو سره کېدونکو زیاتوب نه په زیاتوب نه پډاګه کیږي چې لوجه په مرمنو تشدد مخپدیاتې دوه دی. پرون په کراچۍ کې د مرمنو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکو یاد غورزنګ لخوا د جوړ شوې غونډې ګډونوال وویل چې د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کې د کلتوري او ټولنیزو بندیزونو له کبله په مرمنو کېدونکو کورنۍ تشدد نه پډاګه کیږي. نور تفصیل محمد عمران نور.
مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د پیښور سره تعلق لرونکي د مدني ټولنې فعالې او د غیر سرکاري تنظیم خويندو کور غړې ګلالې اویل چې په قبایلی سیمو یا خیبر پښتونخوا کې پر خزو د کورنی تشدد په اړه تر دې دمه کوم معلومات مخې ته ندی راغلي، ځکه چې هلته کلتوري او معاشرتي مجبورې دي او په دې اړه معلومات راغونډول د دوی لپاره یو ګران کار دی.
بلوچستان هم داسې صوبه ده چې هغه ډېر زیات لکه داغي باره کې سټېټستیکس او دغه ناراضي خو فاټا باره کې خو بالکل الته کې خو هغه کانسټیټیوشن هم نه دی ایکسټینډ شوی، اوس په باندې خبرې کیږي چې فاټا مین سټریم کو غني مین سټریم کو نو سټېټستیکس خو بالکل پته یې نشته. خلک چې خبره کوي چې اکثر خلک چې خبرو کې جینډر بیس وایلنس کیږي نو خلک جواب کوي چې زه په امریکا کې خو په یو منټ کې دونه جنہ کې ریپ کیږي. موږ ورته جواب کوي چې هلته خو سټېټستیکس خوش تا کنه د فاټا خو دا هم سټېټستیکس نشته چې څونه انسانان پکې اوسیږي.
د غونډې ته راغلی د بلوچستان بار کونسل غړی او د مدني ټولنې فعالې جلیلا حیدر اویل چې په بلوچستان کې رسنۍ ازادي نه دي او لکه څنګه چې په نړیوال کچ دغه صوبه د خبریالانو لپاره یو خطرناک ځای ګڼل کیږي، همداراز هلته د خزو سره روان زیاتی هم د خبرونو برخه نه جوړیږي.
بلوچستان میں تو وہ فل میڈیا بلیک آؤٹ ہے، جینڈر کیا
دوائی پہ بلوچستان کے خو میڈیا بیخی خبرونا نشخ پر اولے دا خزود تشدد سا چلوئی لوئی پیخی رسنے نخ پرائی بلدا چھ حل تا زنانا پا دیر بد حال کی دی دا کوئٹی سو زنانا پا گران سر بہر راوتے شی دا بلوچستان چھ کمی لری پرتی سمی دی دا ہاگوی خو حس خبرونا مخیت نرازی لکه دا غیرت پنو مجنا یا دا ولور پیخی
جیسے ہونر کلنگ کا کیسز ہے ولور کا کیسز ہے
پدی دستور کی دا مدنی ٹولنی دا فعالانو سرسرا نارینو او زنانو پا گن شمیر کے گڑنو کو او دا خزو دا غرزنگ یا تحریک نسوا دا سازمان لخوا پر خزو دا تشدد پا اڑا بیلا بیل ڈرامی ہم اڑان دکڑے شوی دا دستوری پا پائی کی لرسنی او دا غختن ہم شوی چی دوی باید زنان یوازی دا خائست لپارا و نخائی بلکہ هغه ته هم لکه د نارینو د کار یا صلاحیت په بنیاد زې ورکړې شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی دنګ سات کې پښتونخوا کې دونی می بجی کې دن کې دی د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل نه
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د پارلیمان ګډه غونډه په اسلام آباد کې دوام لري. د مشال لیډیو خبریال د پاکستان سرکاري میډیا په حواله وايي په غونډه کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د انساني حقوقو خلاف ورزیانو د کنټرول په کرخه او د موجوده صورتحال په اړه خبرې کیږي. بلخوا چارواکي وايي وسلوالو تیر شپه د کشمیر په شمال کې د هندي پوسټ په یو کیمپ برید کې یو هندي سرتیری وشلی او یو یې ژوبل کړی دی. د کندوز روغتیایي چارواکي وایي چې په ښار کې له روانې جګړې ورته یو مړی او 53 زخمیان وړل شوي دي. د کندوز د یو روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل نن مشال لیډیو ته وویل چې په زخمیانو کې تر ډیره ملکي وګړي دي. هلته د هلمند چارواکي د دغه ولایت د ناوې ولسوالۍ د سکوت خبره ردوي. د دغه ولایت د والي ویان عمر ځواک نن مشال لیډیو ته وویل چې د ناوې امنیه قومندان ورسره درې ملګري د یوې سختې نښتې په ترڅ کې وشل شوي دي. له دې وړاندې نن پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ناوې ولسوالۍ د سکوت خبره تایید کړې وه. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د ماین یوې چاودنې څلور تنه وژلې دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي له افغانستانه د پاکستان د قبایلي سیمو کډوالو د راوستلو لپاره انتظامات مکمل کړي دي. د خبرن له مشال لیډیو سره د یاد ادارې مشر محمد عارف خان وکړه. په پاکستان کې د ښځو غورځنګ یا تحریک نسوا وایي په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان کې له ښځو سره زور زیاتې نه په ډاګه کیږي چې له وجې یې په ښځو تشدد مخ په زیاتېدو دی. پرون په کراچۍ کې د یاد غورځنګ لخوا د جوړ شوې غونډې پر مهال ګلالۍ دا خبره مشال لیډیو ته وکړه. په ایتوپیا کې د مذهبي مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې څه باندې 50 کسان مړه شوي دي. د ریپورټونو له مخې په ارومیا سیمه کې دا پیښه وروسته له هغې وشوه چې پرون پولیسو د حکومت ضد مظاهره کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس وکاروله. او د ترکیې چارواکو په امریکا کې د میش دینی عالم فتح الله ګولین رور نیولی دی. فتح الله ګولین په ترکیه کې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې په لاس درلودلو تورن دی.
انیسا اجمل لمو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې مشالونه. زمونږ د ونی د خبرونې مشالونه د نن په خبرونه کې د پښتونخوا تاریخي کلی جلسې ته ورځو او دغلته د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د ځینې مبارزینو د ژوند او زیار کیسه کوو. دا خبرونه تاسو لپاره شاهین بونیری وړاندې کوي. نو راځئ چې وورو مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیری مو د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتونخوا د ثوابې ضلع د جلسې کلی د خدای خدمتگارو کیسه شریکو. تر پای زموږ سره پاتې شئ. جلسې د ثوابې ضلع د لاهور تحصیل یو زوړ او تاریخي کلی دی. دا کلی د ګندارا تهذیب یو مرکز پاتې شوی دی. د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې لوی لوی شخصیت زیږولی دي چې د خپل خاورې د ازادۍ پرمختیا او حقونو لپاره مبارزه کړې ده او قربانۍ ورکړې دي. لیکوال او سړنکار روحان یوسفزی د جلسې کلی پیجنګلو صدا سي کوي.
جلسې د دوه مشهور کلی عزیزي او د جنگیری او د ساده ترمنځ یو کلی دی چې خو بیا رزرو سره لګي او پتہ بلاک راځي. بلاک کې څنګه نو دلته چې هټکو هغه ته بلاک کې ملي ته په بلاک کې لشي د جنگي نه تر کولې پورې تر څو چې د جلسه د تاریخ تعلق ته نږدې په لاندې کې تاسو دباو مې چې د دې معلوم تاریخ کې څنګه هغه 2000 قبل المسی جلسه لفظ څنګه د سنتکرت ته جل وې سړي او بوت او سړي وې سړي دا تر څو تعالی مو جلسه د خود تعالی بو دا چې خو موږ مخکې زموږ د خټکو د مغولو او د یوسفزو ترمنځ کې کوم دغه شی وو هغه کې د دې کلی ډېر خلکو چې کوم دین رول ادا کړو ایون چې دا ډېر وخت چې کوم دین د نمو د نوی په دور کې راځي جېپال او دغه ځړې هغه دلته یادګارو نشته.
فهیم سرحدی په خپل اردو کتاب خدای خدمتگار تحریک کې گمنام هیرو کې لیکلی دي
چکل باچا خان د پښتنو په وطن کې د خپل اصلاحي تحریک پیلو کو، نو د هغه پیغام د کلی ته هم ورسېد او د کلی سړو او ښځو دواړو ورسره د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره مبارزې ته ملا وتړله. په دغه اړه روخان یوسف زی وایي، ترڅو چې د خپلې
خدمتګار تحریک تعلق دی، نو باچا خان چکل اورنګ دلته راغلی او د مرغوز جلسه ولا په مرغوز جلسه ته ځنی خدای کې مقدار تلو پای کې مستان بابا دی، شاد الله بابا دی، دا هغه دور فل رحمان کاکا دی، نو هغه چې بیا دا پیغام اور دو بیا رالن، نو دا هغه دور نه تقریبا د 1930 نه بیا با قاعده دل ته کوم دی، نو تنظیم جوړ شو د خدای کې مقدارو پتی باچا خان سره څنګه ممکن تم غیر زرا راغلو راغې نه پسو زه مې جاته پټاګیا کې شو او دادی ډاګیا ته لړل واغه پیغام د تخریدو زمون کله سره له خزو ټول چې کوم دین اکثریت دا په خدای کې مقدار تحریک یو او وخت په وخت شکر باندې راغلي دي جیرونه خپل دي زیادونه زبر شوی دي.
کله چې باچا خان بیا وروستو خپل تحریک نور هم منظم کو، دلې د خدای خدمتگار تحریک نوم ورکون د پښتونخوا د نور سیمو په شان په جلسې کې لیکي هم تنظیم جوړ شو او د برتانوي راج نه د ازادۍ لپاره هلې ځلې پیل شوې. د دې پر دې عمل کې برتانوي ځواکونو ډېر کلی په خپل محاصره کې واخست او کور په کور د لټون عملیات پیل کړ. د جلسې کلی ټول سړی په یو میدان کې راټول کړل شول او هغوی ته وویل شو چې خدای خدمتگار تحریک پرېږدي او معافي وغواړي. د کلی مولا هم خلکو ته وویل چې په ماپی غوښتو کې څه بد نشته، خو خدای خدمتگارو د مولا خبره هم ونه منله. هغوی وویل چې ماپی خو د ګناه غوښتل شي، نو هغوی کمه ګناه کړې ده چې بخنه وغواړي؟ که چېرې ازادي غوښتل ګناه وي، نو دوی به دا ګناه بیا بیا کوي. روخان یوسفزی د دغه دور یوه کیسه داسې یادوي.
زه تاسو یو مثال درکوم، د شاد الله بابا زموږ یو خدای خدمتګار وو. او چې کله خو چې کوم رالو دلته د خلکو نه حضور غنم وړل، او هغه خبر شو نو هغه کې یوازې ټول روایت او رالو، او هغه اصله کې خپل کې خوده چې دا د خلکو محنت کې دا د وینې او د خولې پیداوار دی. دا خلک دغه شي مطالعه چې کوم مانا غنم وړي او دلته نه هوري حضور چې هغه وغلا بیا ټول خدای خدمتګار او خلک راپورته شو او پوښتنه کوم دی، نو او هغه پولیس هغه پټه شو. کاکاجی محمد اکبر یو کردار وو، مستان بابا یو کردار وو، وارستان بابا یو کردار وو، دورانی بابا یو کردار وو، فل رحمان کاکا، گل رحمان کاکا، او محبت خان کاکا، او داسې بلا بې شمېر نمون دي چې دغه د خدای ډېرې زیاتې قربانۍ زیادادونه د بچي وو جیرونه په کلونو کلونو خوړلي وو.
فهیم سرحدی په خپل کتاب کې لیکي چې د دې انکار نه ورستو د کلی په سړو خوځو د ظلم او تشدد یو نوې لړۍ پیل شوه. د کلی د نوموړو خدای خدمتګارو فضل الرحمن بابا، محمد اکبر کاکا جی، مستان بابا او سنوبر کاکا نه کالی اوشتل شو، په کټونو پورې وتړل شو او بیا ورته د دیرشو دیرشو کوړو سزا ورکړل شوه. فاغي بیا هم په خپل دریز قائم پاتې شو. باچا خان هم د دې کلی سره ډېره مینه لرله، د دغه ولس د قربانۍ او قدر یې کاوه او چې کله به ورته هم وخت ترلاسه شو نو جلسه تبا ورتلو. روخان یوسفزی د باچا خان جلسه ته د یو سفر خبره داسې کوي.
د باچا خان کولونګی را تک کوم نه زمون کلی ته کوم ماته معلومات کینو دا په 1931 کې خواږه راغلو چې کله د تحریک څنګه شو دلته چې کله غرالو نو زمونږ دلته په دې کلی کې یو بلکې زمونږ محله دا غیر محله رام دی خیل وي هغه حجره کې پروګرام نو دا څنګه نیمو دا غریولا بابا هغوی د ډېرو خوشحالۍ نه باچا خان ته ګډه لال کړو چې کله د روټۍ وخت شو او باچا خان ته پته ولګېده نو هغه ورته چې غنیمه دې ته نه یم زه خو تاسو نه داسې شونه ختموم نو زه بالکل نه خورم. نو مشران چې کوم خدای خدمتګار وو هغوی ما ته پخپله دا کیسه کړې وه هغه روټۍ ونه خوړه، هغه روټۍ ونه خوړه او ګولي رحمان حاجي صاحب ګولي رحمان کاکا یو مینو هغه د کوره دغه روړې پیر وړې او هغه پیو سره روټۍ وخوړه هغه ګډ غوښې ته هغه خوله ورنړه. دا د 1931 اورنګزل چې کله باچا خان راغلو دا هغې نه پس بیا نور ځلم راغلو خو زما د یادو تر مخه چې کله ما باچا خان لیدلې او باچا خان زمون کلي ته راغلی وو نو هغه بیا په ویلچیر کې وو غالباً دا د دې بحث چې تر شي دغه دور خبر وو د ضیاءالحق دور وو د ضیاءالحق په دور کې په ادمزی محلي ورته وي په هغه جومات کې پروګرام وو ویلچیر کې مونږ نهغه کوو په خپله داسې پرایمری سکول وړوکي محمد پکې نظم وویل
روحان سبزی نور وای چې بچا خان بکل هم جلسې تراتلو نو د پښتنو پټولنیز ژوند کې د اصلاح خبره به کوله. خلکو ته به ویل چې د نړۍ سره یو شان د تلو لپاره د زامنو سره سره باید خپل لونه هم سکولونو ته ولېږي او خپل منځي ترپګنې ختم کړي.
اچھا خان مهمه خبره ده چې به په خپل کې دا ترپګنې دښمنه دا غلط رسمو رواجونه متحد شي چې په خلاص شي یو بل سره مینا او اخلاص او جنگ جګړو نه دا هغه رواجونه نه دا هغه غنه چې هغه تاسو نقصان دی وي او خاص کر پر کې فائدې شغاره لري زه کولو زما یا شي چې دا خبره کوله چې دغه کومي شلون مل مانو مراشی نوم یو چرګ لاله وی یو چیو مل مانو مراشی نوم یو چرګ لاله وی یو چانه چه په خوې مهرباني وکړه خرچې ته مې کې ټول لاره چې په خپل بچو باندې په جنکو په لټانو باندې تعلیم وکړي ټولو ته سلام کوي او په تعلیم باندې به ډیر زور ورو او په امن په مینا محبت ورو ونه اتفاق لکه زماري شي چې زمونږ د غشتې شي چې ما مثلا کا ته خوړې به خیغه خبرو کوی را د غفلیان اچھا خان تو رس نو زور کو غلی شا دا چې څه دي شوب دي دا کوم څه په کوم زور دي دا چې ماته اسلام یو له شوب دي لا شي ورې ته خبره کوم کې ضرورت دا خبره دغه نه ده اسلام اسلام خبره کوي دا وي اسلام کوي ورې ته خبره کوي کې چې موږ یو کام یو یو اور وګا یو نسل مو دي فکر دی چې موږ په خپل کې چې کوم یو موږ شو اتحاد او اتفاق مين پیدا او ورول پیدا کوي خبره به
فهیم سرحدی په خپل کتاب خدای خدمتگار تحریک کې گمنام هیرو کې لیکي چې کله د خدای خدمتگارو د مبارزې په نتیجه کې فرنګیان رخصت شو او په صوبه کې د قیوم خان وزارت جوړ شو نو په خدای خدمتگارو ظلم زور لا ډیر شو. پولیس او پوځیانو په جلسې کلی کې د ډیرو خدای خدمتگارو کورونه لوټ کړ او د هغه ساروي او د ضرورت نور سیزونه هم د ځان سره یوړل.
دی باټه خان زموږ کلی دراغه زم ما چې یا چې د دې یو لوی جلی شو او د جلی شو ته دغه وو چې بیا په استقبال کې چې ټول کلی راوته د دې نه معنا باقی ده په کار کې ولاړې وي نو د یو ځل نه چې هغه وخت کې چې یقینا چې څلو سره سره زمونږ خدمت کې کوم نه هغه وخت هغه ته به تحریک کې لري ذات او حساب چې دا کردار ته دا کړی دی ډیر د بدمرغه وخت نن په راغلي دی خدای دې مهلت نه نه تخرې چې کوم نه خپلو بچو خفالت کړی دی زمیندارې کړی دي کار وای کولو داسې پسې راغلي دي چې په پردي کور کې چې کوم نه خدمت کړی دی په خپلو بچو باندې دغه باندې د کوم نو د هغوی روزنه هم کړی ده هغه هم کړی ده دا یو دغه دی او ډېرو پسې متاثره شوي نو ډېر خلک پسې غریبانان چې کوم دی نو بیا بدمرغو سره او تکلیفونو سره پکې چې کوم دی نو مخ شوي.
اوریدونکو عمدې سره زموږ د نن د خبرونه وخت پای ته رسی. بل ونه با د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
اوریدونکو مشالونه ونی د مخبرونه موریدان چې زموږ همکار شاهین بنیدی درته وړاندې کوله. اوس خو راغلی دی زموږ د یوې بلې ونی د خبرونې د سولې پر لور. د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د سولې نړیوالې ورځ په لمانځلو خبرې شوي او دې ته کتل شوي چې آیا سیمه کې د مذاکراتو له لارې د جګړو ختمولو هیله کېدای شي. بشیر ګواخ درته دا خبرونه جوړوي. راځي جوړو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
سلامونه. زه بشیر گواخیم د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې روانو جګړو ودرولو لپاره د ملګرو ملتونو د مشر غوښتنې اورو.
وی کال آن کمباتنتس اراوند دی ورلد ټو لی داون دیر ویپنز.
دا به هم واوري چې پښتنو سیمه کې رواني جګړې څنګه ودرېدل شي.
د اقتصادي مفادات د اشتراک په بنیاد خبراتو عمل روان پکار دي چې وشي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر د میاشتې په 28 تاریخ د سولې نړیواله ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په دې موقع په نړۍ کې روانو جګړو کې ښکېلو غاړو څخه دا وار وغوښتل چې د دې ورځې په احترام سره ټوپکونه کېږدي او د سولې لار خپله کړي. د کنفلیکټ میپ په نامه یو ویب سایټ تر مخه د مهال په نړۍ کې 450 جنگونه روان دي. په دې جګړه کې په لکونو خلک وژل شوي او مازوره شوي دي. همداراز په میلیونونو خلکو ته مالی زیانونه اوښتي دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د سولې په نړیواله ورځ خپل وینا کې ویل چې د نړۍ هر سړی باید د سولې لپاره کار وکړي. هغه په نړیوالو غږ وکړ چې د ښې راتلونکي لپاره د جنگونو درول ډیر ضروری دي.
We call on combatants around the world to lay down their weapons.
مونږ په ټول نړۍ کې په جګړه کوونکو غږ کوو چې جنگ بس کړي. د دنیا په بیلابیل برخو کې جنگونه خلک به کور کوي، د ماشومانو د تعلیم مخه نیسي او د خلکو به احترامي کوي. نن مونږ ټول وعده کوو چې د سولې راوستلو او روښانه راتلونکي لپاره به هر ممکن کوشش کوو.
افغانستان کې له 1978 او پاکستان کې له 2001 کال راهیسي په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. په دې وروستیو کې دا جګړې نورې هم تیزې شوې دي. د کاسټ آف وار په نامو ویب سایټ لیکلي چې افغانستان کې تیرو 15 کلونو کې تر 6500 کسانو ډیر وژل شوي دي او په لکونو نور زخمیان او میوب شوي. همداراز یوازې تیر کال پاکستان کې 4500 کسان ووژل شول. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویل چې که جګړه مار جنگونه بس کی نو په نړۍ کې به د خلکو ژوند ښه کولو ترڅنګ د روغتیا او تعلیم په برخه کې ډیرو اسانتیاو برابرولو ته موقع برابر شي.
سوله کې د شی مشکل وی خو مبهمه نه ده. مونږ د سولې په جرلو او ریخو خبر یو. مونږ سولې ته د رسیدو په لارو هم پوهیږو. سوله یوازې جنگ بندې ته نه وایي. د سولې راوستل د منځګړیتوب سخت کار، د تربګنیو ختمول، روغې جوړې او د امن ټینګ ساتلو ته وایي. په سوله کې خلک د ثبات او پرمختګ ګټې شریکوي چې د آرامې دنیا د جوړېدو سبب
کیږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو لکه مخکې مو چې واورېدل، افغانستان او پاکستان کې روانو جګړو په میلیونونو خلک بې کوره کړي او په لکونو یې وژلې دي. په میلیونونو نور مازوره شوي او د ژوند له بنیادي سهولتونو ځکه محروم شوي چې جنگونو اقتصاد له منځه وړی دی. کلیوي خوا افغان امنیتي ځواکونو کوښښ کړی چې وسلوال طالبان د پوځي عملیاتو له لارې کمزوري او سولې ته حاضر کړي، نو له بلې خوا افغان حکومت د مذاکراتو له لارې د روغې جوړې کولو کوشش کړی دی. دوی که څه هم د طالبانو سره په سیاسي پخلاینې نه دي بریالي شوي، خو د یوې بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي سره یې روغه جوړه وشوله. افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار څو ورځې وړاندې دغه تړون لاسلیک کړ. په دې موقع افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د حزب اسلامي په شان د طالبان هم راشي او د افغانانو له وژلو دي په لاس اخیستلو سره روغه وکړي.
نن موږ د حزب اسلامي له قدرمن مشر حکمتیار صاحب سره د سولې د تړون د لاسلیک په غونډه کې راټول شوي یو. د سپیڅلې اسلامي ملي او انساني مقصد ته د رسیدو لپاره هڅه آسانه نه وه. په وروستیو میاشتو کې د سولې دغه هڅې په داسې وخت کې تیزې شوې او نهایي شکل خپل کړ چې په افغانستان کې متاسفانه تحمیلي جنگ ډیر شدید و. د جنگ د شدت په وخت کې د سولې د هڅو لا زیاتول د دواړو خواوو د ټینګ عزم او تدبیر نمایندگی کوي. زما او حکمتیار صاحب د نسل مشترکه وظیفه دا ده چې جنگ متوقف شي او افغانستان د پردو له احتیاجه راوباسو. د جنگ اور کشر نسل او اوسنی ځوانانو نه دی بل، بلکې څو لسیزه پخوا بل شوی او د دې اور د ختمولو وظیفه هم تر ډیره حده د مشر نسل په غاړه ده. ما بیا به ویلی دي او اوس هم وایم چې د سولې لپاره حتی له خپل سره تیر یم.
د حزب اسلامي مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار هم په سوله زور راوړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د دوی په شان وسله کې دی او د خبرو لار غوره کړي.
افغانان نور د داسې جنگ شعارونه نه بدرګه کوي چې یوازې افغان پکې وژل کیږي. هغه چې پروژه یې د پردیو ټوپک دی، په شاجور کې د پردیو کارتوس، د جنگ او سولې پریکړې د بارانونو په لاس کې ده. تر هغه جنگیږي چې پردي اکمال کړي. جنگ یې له افغانانو سره دی. داسې جنگي تګلارې غوره کړي چې که د دوی په جنگ کې زر وګړي مري، نه سوه نوي افغانان. طالبان او د رژیم نور مخالفین دي په دې مذاکراتو کې په زړورتیا او جرأت سره برخه واخلي، خپلې ټولې شرعي غوښتنې دي وړاندې کړي.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورېونکو د بیلابیلو څېړنیزو رپورټونو په حواله ویل کېدل شي چې پاکستان او افغانستان کې نږدې اویا وسلوال ډلې په یو یا بل نامه جنگي فعالیتونه لري. نو آیا دا امید ساتل پر ځای کار دی چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د بریالیو خبرو وروسته په سیمه کې د نورو وسلوالو سره هم د سیاسي روغې جوړې له لارې ستونزې حل کېدای شي؟ دا پوښتنه مې د عدم تشدد په اړه د ګڼو مقالو لیکوال او څېړونکي خادم حسین څخه د دې مرکې په سر کې وکړه.
دا ډېر زیات مهمه ده چې اول د جنگ نوعیت وپیژنو. په وطن کې پښتون افغان وطن کې جنگ د ډېر مودې نه د ډېرو لسیزو نه په درې څلورو حوالو روان دی. یو خو د نړیوال اقتصاد او د ستراتیژیکي غړو ترمنځ یا د هغې د قوتونو ترمنځ یو قسمه پراکسی وار د ډېر وخت نه روان دی. بل د سیمه ایز قوتونو یا سیمه ایز هیوادونو د غاړې نه یو پراکسی وار د ډېر وخت روان دی. دریم هغه د کوم چې د ولس او د ریاست په حواله د سناسه بې انصافۍ په خاطر یو خبره روانه ده، اگر چې هغه جنگ فعال نه دی خو هغه یو قسمه د اختلاف صورت یا تنازع صورت موجود دی. او سلورم هغه جنگ دی چې کوم غیر ریاستي تنظیمونه چې په څو وخت کې د ریاستونو پراکسیم پاتې شو او د بعضي ریاستونو چې د هغې بعضي داسې ریاستونه چې د بل پراکسیز په بل ملک کې یا په بل هیواد کې د هغې مرسته کوي، نو دا ډېر امکان لري چې نور پراکسیز هغه یا نان سټیټ یا غیر ریاستي تنظیمونه په هغه ریاست کې د دې بل ریاست د جنگ کوي. نو یو قسمه تاسو ویلی شي چې د غیر ریاستي تنظیمونو د جنگ انداز په دې صورت کې ورته که تاسو بیا وګورئ د نوعیت نه معلوم کوي، نو بیا په څلور اړخیزه مذاکراتي عمل روان په کار دی چې وشي. او هغه کې بالکل د اولنۍ سطح نه چې ریاست کې دننه مثلا د افغان هیواد کې دننه افغان ریپبلک کې دننه چې څومره ډلې دي، که حکومتي ده که غیر حکومتي ده که عوامي ده که ولسي ده، د هغې ترمنځ د خبرو اترو عمل او په هغې کې مشترکات لټول. بیا په دویمه حواله باندې د سیمه ایز هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي مفاداتو تصادم په ځای د اقتصادي مفاداتو د اشتراک په بنیاد خبرو اترو عمل روان پکار دی چې وشي.
خو بل خوا ته بیا خلک دا وایي چې اوس مثلا آغا قوتونه چې په روان جنگ کې ګټه ده، ځکه دوکان خلاص کړی دی او که دا جنگ ختم شي نو د دوی دوکان ورسره بندیږي، نو بیا په دې صورت کې څنګه کېدای شي؟ دوی به څنګه مجبوري
د جنگ دوکان خلاص دی د ډېر وخت نه دی کې څه شکل شته؟ او په سیمه ایز حواله باندې کچ باندې ورته تاسو وګوري نو پاکستان په دې حواله ډېر زیات یادیږي او ډېر ثبوتونه مخې ته راغلي چې د جنگ دغه اقتصاد نه یا د جنگ دغه دکان نه ډېرې ګټې وټې د هغه خلکو په لاسو کې راځي چې کوم د پاکستان اشرافیه یادیږي. او د اشرافیه کې مختلف خلک شامل دي، په هغې کې سکیورټي اسټبلشمنټ هم شامل دی. ماته ښکاري داسې چې که چېرته داسې ریاستونو د غاړې نه د سیمه ایز حواله باندې دا خبره څنګه چې اشرف غني کوي او څنګه چې د سیمې بعض نور خلک کوي یا ایران کوي یا لگو حوالو ہند دا خبر کئی چی سنگا مونگا دا چی اکڑے شو چی دغا د جنگ نا چی کم گٹ وٹ تر لاس کی گی د اغینا زیات گٹا یا دا زیات گٹ امکان د اقتصاد د مارکیٹ پا حوالا او یو بل سرا د لارو خلاصولو پا حوالا گوشی که چرت بیا پا دے کی یو حیواد یا بل حیواد خندان اچھی نو او پخپل ایواز پاتی کی گی مادہ دا سخکاری چیز پاکستان اشرفی تبا بہر حال پر روانو کرلونو کی پر نزدی راتیون کی کدا فیصل کولی چی دغشان دی جنگ دا اقتصاد پر ذریعہ دی استراتیجیکی مفاداتو اصلولو دغا فکر پر مخیوری او بی ایواز پاتی کی گی او بی ریاست تا دیر لوی پیخی ارا پیخی گی او کنا سنگ چی دنیا روانا دا سنگ چی دا سنگ ریاستون روان دی و حیوادون روان دی چی دا اقتصاد اشتراکات پلٹائی لاری گدری خلاصی کی مارکیٹ تا توان ور کی او دا غشان دی پوه عمل دی ٹکنالوجی عمل او دی نور ملکون و حیوادون تا دا خلاصی دو عمل پا مخی بوزی او دا غشان سنگ پسنگ گدری گی دا سنگ حیوادون سرا
او اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وختمیږي تر بلې ونې در سره ز بشیر غواخ مخخکم خوشاله اوسئ.